که د یکشنبه په ورځ له یونانه لیتوانیا ته پر لاره وه چې د بلاروس فضایي حریم ته په ننوتو د بم جالی خبرداری ورکړل شو او د منسک په هوایي ډګر کې ناستې ته مجبوره شوه. د بلاروس د رژیم جنګي جیټونو دغه مسافر وړونکې الوتکه ناستې ته اړ کړه. له دې وروسته بلاروسي چارواکو د الوتکې له منځه د رژیم مخالف فعال او خبریال رامن پراتاسیویچ ونیو. نوموړی ممکن له 15 کاله زندان سره مخامخ شي. له اوو ساعتونو ناستې وروسته الوتکې ته اجازه ورکړل شوه چې له منسکه د لیتوانیا پر لور والوزي، خو د بم هیڅ راک ونه لیدل شو. په امریکا کې هم دې پیښې ته غبرګونونه ښودل شوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جینساکي ویلي منسک په زوره د مسافر وړونکې الوتکې کینول ټکان ورکوونکې خبره ده. هغې ویلي متحده ایالات دې برخه کې د نړیوالو څیړنو غوښتنه کوي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ هم دا پیښه جدي او خطرناکه بللې. هغه ویلي نظامي متحدین به نن د مې په 15مه د بلاروس او په جبر د دغه الوتکې د کینولو په اړه بحث وکړي. اروپایي ټولنه، امریکا او ناټو له بلاروس غواړي چې نیول شوی خبریال رامن پراتاسیویچ خوشې کړي. د بلاروس رژیم له ډېرې مودې راهیسې د خبریالانو او فعالانو ځپلو ته دوام ورکړی. د بې پولې خبریالانو ټولنې په خپل وروستي راپور کې بلاروس د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو لپاره خطرناک اروپایي هیواد بللی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې د خوشحال فکری بهیر د ومې کلیزې په مناسبت په واوري چې دی بهیر تر اوسه څه کړی.
ډیر مهمه خبره دا و چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل.
نظر محمد راغب د خپل نوې شعري ټولګې د ګرد وړانګې په اړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
پام دې باندې مې ډیر دائم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي. هغه شعر چې ونشرنګیږي ایمانه خوښیږي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو لومړی د اونۍ فرهنګي خبرونه در اوروو.
شاعر او لیکوال تاج محمد یاری حسیر وفات شو. ارواښاد یاری حسیر د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی و او په ځوانۍ کې شاعري پیل کړې وه. نوموړی د کابل په فرهنګي غونډو کې فعاله ونډه اخیسته او د افغان ادبي بهیر غړی و. ارواښاد یاری 40 کاله د افغانستان په مطبوعاتو کې کار کړی و او په وروستیو کې د ملي ټلویزیون د آواز مجلې مسؤول مدیر هم و، چې تیره اونۍ یې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي. افغان ولسمشر په هلمند کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په نوم د یوې څلورلارې نومول منظور کړل. د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو اداري مطبوعاتي دفتر ویلي دغه وړاندیز د هلمند خبریالانو لخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وسیله تر ولسمشر محمد اشرف غنی رسیدلی و، چې د غوایي په 20مه ولسمشر دا وړاندیز ومانه چې له مخې به یې په لښکرګاه کې یوه څلورلارې د محمد الیاس دایی په نوم شي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی شاوخوا و میاشتې مخکې ووژل شو.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې له ازادي راډیو.
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخکې فعالیت پیل کړی و، 13 خپل 350 غونډه وکړه. د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر پیل کړ چې ځوانانو ته ادبیات ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابره کړي. خو دې بهیر ته راغلي ځوانان د خوشحال فکری بهیر په اړه څه نظر لري؟ عطا الله ویسا او همایون نایل چې د دې بهیر په ډیرو غونډو کې برخه اخیستې د بهیر په اړه راته وایي.
چکه موضوع ګرم موضوع وي او ډېر مثلا د خلکو اړتیا وي، پر هر مهم موضوع باندې بیا درې کسان د هغه موضوع تحقیق اغا فعالانه اغا پوهانه په اصطلاح چې هغوی په هغه موضوع کې فعالیت کړي او پوهیږي هغوی خپل پریزنټیشن وړاندې کوي. نو په دې باندې دلته دغه کم کسان ځوانان چې راځي دا د ټول دپاره مهمه ده، یوازې د یو کس دپاره نه. او بل هغه کس چې هغه پریزنټیشن وړاندې کوي هغه مکلف دی چې دی تیاری ونیسي، موضوع سمه تشریح کړي، یعنی د موضوع د لا تشریح دپاره، د ښه تشریح دپاره، خلکو ته د ښو معلومات ورکولو لپاره هغه شخص هم اړ دی چې دی ریفرنسونه وګوري. یوه اونۍ وخت کې دی باید هغه خپل پریزنټیشن په لنډ وخت کې او ډېر غني وړاندې کړي.
زه چې کوم ورځم دی غونډو ته راغلی یم، زه یوه اونۍ داسې اپډیټ پاتې شوم. یوه اونۍ مې په دې فکر تېره کړې ده چې زه څنګه باید یو ګام مخکې نور هم لاړ شم. یعنې که سړی په معمول باندې روان وي د خپل روزمره ژوند، کله چې دلته راشي خوشحال بابا فکر بهیر ته خلک وګوري یا پرزنټیشن وګوري چې مثلا د شخصیت جوړونې په اړه وي یا د سیاسي حالاتو په اړه وي، نو سړی چې کله دې ځنه بیرته وځي د تلسې پچکاري شوي وي چې دی به کوشش کوي چې ځان مخکې کړي. یعنې هر اونۍ چې دلته غونډې ته راغلی یم تر بلې اونۍ پورې یا تر میاشت پورې ما حتماً یا مطالعه کړې ده، یا دا چې په یو موضوع باندې مې تحقیق ډېر کړی دی، یا دا چې د ځان لپاره مې یو ټارګټ ټاکلی وخت مې ځان رسولی دی. هر سړی چې دلته بهیر ته راځي هغه یو څه لري، یعنی یو فکر لري چې راځي. هر سړی خو نه راځي، خو فکري خلک راځي او فکري خلک نور هم تازه کېږي. فکر ته لکه ګل ته چې اوبه ورکوي.
د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پر رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی. ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، خوشحال فکری بهیر داونه خپل 350 غونډه وکړه، دغه بهیر راپیل څنګه شو؟ یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث شو چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ؟
ډیره مننه. خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنی کې مرغه بلابل بهیرونه درلودل، خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبي وو، نو ټوله توجه په هغه باندې وه، ادبیاتو باندې. مونږ یو زیات شمېر ځوانان دغه څه وو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې، ځینې نورو علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي، ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي. نو دغه یو فورم ته اړتیا وه، د دې تر څنګ چې ادبي فورمونه هغه خپل ارزښت لري او هغه ته کاملا بل اړتیا وه، اما دې تر څنګ داسې یو فورم ته هم ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې، په علمي مسایلو باندې، او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځینو مسایلو باندې هم دا بحث وشي. نو دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا و کال مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو، او هر پنجشنبه یعنی هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي. نو دا اونۍ د دې 350 غونډه چې شاوخوا و هم کلیزه کې ده، نو تر دې ځای موږ ورسېدلو.
ډاکټر صاحب، ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي، یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځای رارسېدلی، علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و، په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه و، بلکې هدف د خدمت و. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې نه راځي، نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو، او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک و. نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه، او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، داسې و چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه، یعنې دغه د ځوانانو تندو ته یې ځواب ویلو، او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپي درلودله او یو ډول دینه زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه و.
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوي؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړښت دغه سو چې یو به په دې کې تحلیل وو، او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به، یو کتاب چې لیکل شوی و یا بژباړل شوی و په خپله لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کول، او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغه سو. اگر چې په وروستي وختو کې موږ ډېر کوشش دا وکړلو چې هر غونډه یو مشخصې موضوع ته وکړو، ځانګړي کړو، نو په دې وروستي وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه و، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی چې دوی څنګه وروزلی شي. نو په دې باندې تمرکز وو، نو یعنې د اقتصادي د ټولنیزو د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې غېږه ډېره پراخه وه، او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مسایدېدله. نو یعنې غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکري بهیر ته نه وي راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکري بهیر د غونډو مالکیت د یو مشخص کوم کړي سره نو موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کوو چې هر څوک یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کوي، یو څوک کتاب معرفي کوي، یو څوک پرزنټیشن ورکوي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا و چې دغسې مسایل به مطرح کېدل پکې، چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یعنې کاملا هغه شکل چې مونږ فکر کولو هغه دودي شکل نه، څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې او دلته دغه زغم پیدا کېدلو چې مختلف دغسې نظریات چې ما تر اوسه زما دپاره ته د ملل وړ نه وو هغه نظریات دلته واورو، په اړه باندې فکر وکړو. ډېر مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې، او که نن نو ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کول. یعنی فکري بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډېره مهمه خبره وه. نو په دې سب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه وې اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډېره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بله ډېره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډېر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې قدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي. دغه قدرونه داسې قدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکري بهیر نه په ملي کچه باندې قدرونه مطرح شول. یعنی خو چا نه پیژندل ما له دې ځای نه، د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول له دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه له دې ځای نه مطرح کېدلو، غوړېدلو، د زمينه ورته مسایل دله.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت سم کېږي چې وغونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدودې پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کوم ویناوي شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبرو شوي وی داسې، یعنی نور خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغه کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نشوي کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رب، ځینې ویناو چې په آزاد ډول سره هغه ته به خبره چې ورسته دي هغه شریکېدل به لږ مشکل وو. یعنی په چاپی بڼه باندې چون آزاد ویناو هغه پرنسپونه چې مخکې نه چمتو شي وو هغه پرنسپونه وخت په خپل دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ د په لایو ډول سره د فیسبوک نه خبرول او دا په فیسبوک پاتې کېدل. نو یعنی کچا غوښته د زموږ غونډه وسم تعقیبولې شي په فیسبوک کې خپل د خوشحال بابا فکری بیر پانه ده او د هغه لاره نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ دی ایجاد سره د لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی، او موږ غواړو چې پس له دې نه د هر غونډې هغه ایډیټ شوی بڼه د په شریکو کو چې دوستان وکولې شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل ان شاء الله جوړ شوی دی، ورته اوس موږ دغه امکاناتو نه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولې شي دنیا په ګډ ګډ کې د خوشحال بابا فکری غونډه تعقیب کړي.
روحي صاحب، مخکې تاسو ځینو مسایل ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې. کله چې تاسو لومړی غونډه وکړه او سې کله ګورې نه 350 غونډه ده، تاسو ته جوت تاثیرات څه ښکار، یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډیر مهمه خبره دا ده چې ډیر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله، د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه، اوس یې زه مقایسه کوم، یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ لپاره د لږ ګران وو، او اوس یې چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی. چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس، دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی،
خپل دغه ټیم جوړول دغه ډیر مهمه خبره ده. سی یو ټیم رامنځته شوی دی او بل دغه چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډیر جوړ شوی دی. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله مجلس شروع کول، اما اوس دا په ډیر جوړو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنی هر غونډه کې ډیر جوړ علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي، یعنی خپل د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې. او بل دغه چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی، په خو به د ویناوالو پیدا کول به موږ لپاره سخت وو. کله چې موږ چاته ویل په موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو، اما اوس د ډیر لوړ کچې علمي شخصیتونه، ملي شخصیتونه، ټولنی شخصیتونه کله چې موږ غږ وکړو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضری کې چې خپل معلومات موږ سره شریکي ګډونو کې په غونډه کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دم ډیر مهم خبره ده چې اوس دا په یو غو باندې بدل شوی دی، د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروسته پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي، یعنی بهیر په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه دوام کوي، خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده، چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو. او دا د یو فکری بنسټ هغه تنک ټانک چې ورته وایي د به پسل دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولی شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره واته دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار به دغه وي چې په منظم ډول سره به په مهم مسلو باندې به تحقیق کېږي، څېړنه به کېږي، په هغې باندې به بحث به کېږي او همدا د خوشحال بابا فکري بهیر د فورم له لارې به د بحثونو دپاره به وړاندې کېږي. پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي، غني کېږي، بیا به دا موږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې که دا د فرهنګي پالیسۍ دي، که دا ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغو سره به موږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو او دغه زموږ څېړنه به له دوی سره شریکېږي.
آزادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او اف ام 100.5.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څېرې واقعیت پکې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څېرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څېرې د دې پر ځای چې له خپلې څېرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوسې در اورو د تاریخ د آینې دا څېرې راښیي.
سبحو نه جوړ کتاب ده، لیکل شوی په وینو هر یو باب ده، چې آړه وی زهاک ده، افراسیاب ده، چې آړه وی رستم ده او سهراب ده، پر سیدلې په وهمونو ګمانونو مقدس لک نازل اسمانونو، د حکمت یو خبره پکې نشتا، تذکرہ د نزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، د مرګونو پټالونو زنګی دلی، لکابو د ابرها لخکر چاپیرا او اسونا په سرونو دنګی دلی، لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو، تهدابونه په کړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کیدنګ د زندانونو، د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي، د کمزوري کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي، اتلان پکې سرزوري جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي، ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
وای هنر د ژوند نقد او تفسیر ده. که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي نو ښه یې تفسیروي هم. د ژوند له ښو اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو، لیکوالو او نور هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی. نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی. تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې، موږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
نرازی لاسونو تا وگمه هوا، ما بدر لگل و تازه هوا، دیخای لیدم ما نلیده هوا، تیز لحسای و سرط لحوا، سری شند تازه لکه ده گل پتیر، ووهی جانان تا دنداسه هوا، کدش و لحسن پسندرو که نرم لمالوچو نپسته هوا، حسن لشنگلو نا لوخکیو نا، کڑش و مستیو که باده هوا، تا سر جنت که گرزه دمزه، ولو که سنزلو که لمده هوا، ونه چیده شوخ پشوخیو که شعر در راغب که گریده هوا.
دیره منن راغب سیب، لمره خو تست د کتاب مبارکی وایم، د گرد وړانګې ستاسې شعري ټولګه ده. که دا راته وایه چې د څومره وخت شاعري ده، یعنی تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ و که نه په لومړي ځل ستاسې شعري ټولګه چاپیږي؟
شاعري خو که ابتدا پرې وغږیږو کیدای سي د 15 کلونو شاعري، خو دې کتاب کې د 15 کلونو شاعري نه ده راټوله سوې. ابتدایي شاعري یو 10 غزلې، منځنۍ شاعري کیدای سي یو 40 غزلې، نور اکثره شاید نوې شاعري پکې.
ولې هغه ابتدایي شاعري پکې نشته؟ یعنې علت یې څه دی چې ځینې شاعران کله چې خپل کتاب چاپوي هغه د لومړي وخت شاعري لرې کوي؟ یو مثال کیدای شي هم د یو وخت تجربه ده، د یو وخت خبرې دي. اوس که موږ دغه خبرې اوس کوو، څو کاله وروسته به کیدای شي بیا دا هم هغسې راته ښکاري لکه ابتدایي شاعري غوندې.
خو څو علتونه لري، څو عوامل لري. یو خو د ابتدایي شاعري په ټول برابره نه وي، د شعر کم هغه اساسات چې شاعر ته یا شعر ته په نظر کې نیول کیږي هغه پکې نه مراتېږي. او په شاعرۍ کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي، د اوبو رنګه بدوي، بوی خرابوي او مثلا طعم هم خرابوي. نو موږ به نه د شعر طعم خرابوو، نه به یې رنګ خرابوو، او نه به یې رڼوالی یا هغه رڼا کمه څیره چې لري هغه به نه مخشوشوو.
یعنی معنا تاسې وایئ چې کله څوک شعري ټولګه چاپوي باید انتخاب وکړي ټول شعرونه د دې وړ نه دي چې چاپ شي؟
او دا حتمي ده. دا موږ یوازې نه ده، کم شاعران چې د دنیا د ابتدا نه تر اوسه شاعري کړې ده، دوی هغه خپل ابتدایي او آخري آثار ټول نه دي چاپ کړي. څومره چې سړی پخیږي، شاعر پخیږي، جامعه ټولنه پخیږي، لیکوالان پخیږي، هغومره یې لیکنې، شاعري او آثار پخیږي. نو جامعې ته، خلکو ته او شاعرۍ ته او ادب ته پاخه شیان پکار دي، پاخه آثار پکار دي. موږ نشو کولی خام شیان په دې ظروفو کې واچوو خلکو ته وړاندې کړو.
د هنر یو تعریف هم داسې کېږي چې هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. په ژوند کې ډېرې ښکلاوې هم شته، هغه که انسان وي که هغه د طبیعت ښکلاوي. ستاسې سر و کار ډېر له باغونو سره دی، له ګلانو سره دی. که په دې اړه راته ووایه چې دغه څه چې ستاسې شاوخوا دي ستاسې په شعر هم تاثیر کړی، یعنی که تاثیر یې کړی څه ډول تاثیر دی؟ مثال تاسې د ګلانو سره اوسئ یا په داسې یو ماحول کې چې ګلان ډېر زیات دي، ونې دي، دا رښتیا هم په یو شاعر تاثیر کوي چې شعر ولیکي که نه؟
له نیکه مرغه یا خوشبختانه له چا سره چې سرکار هم لرم ګلان باغونه لري، او زه خپله همداسې یم چې هر چا سره مې سر و کار ده. ډېر د ګلانو شوقیان دي، ډېر ګلان دي، باغونه دي، همدغسې خلکو سره مې سر و کار ده. او خپله همدې سره د همدغو ما د همه خو نه دا تاثر اخیستی چې ما باغ جوړ کوو، دا ګلان وکړو، مثلا تاک و. زه یوازې ګل سره هغه نه لرم مینه، تاک مثلا د هر رقم ونې سره، نیالګیو سره، دا ټولو بوټو سره علاقه لرم. بیا دا په سړی باندې دمره ډیر تاثیر کوي چې هیڅ اندازه نه لري او په شعر باندې رښتیا هم تاثیر کوي. یا ته ما به کله کله ټوکې کولې چې زه باغ ته تلم، ما ته به خلک ویلي چې د څه کوې ته ده، ما دا ما سره خبرې کوي دا ټول باغ او دا تاک او دا هر شی دا خو ژبه نه لري، ما زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي. که ډېر ورسره مینه وکړي، فقط در سره مینه کوي، داسې فکر کوه چې دا تاک غږېږي، ونې غږېږي، ګلان غږېږي، داسې یو حالت لري.
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغسې یو ماحول ځان ته پیدا کړي، که نه دا مهمه نه ده سړی په هر ماحول کې کوی شي شعر ولیکي.
شعر خو سړی په هر ماحول کې لیکلی شي، خو د هر ماحول شعر د هغه ماحول غوندې وي. په وچ ماحول کې به شعر وچ وي، په لامده او تازه ماحول کې به تازه وي، د ځنګله شعر به ډېر ځنګل وي، ډېر به ښایسته وي، ډېر به وږمین وي. دا یې ما تجربې دي او د هر چا تجربه زه نه پوهېږم، زه خو د خپل ځان په اړه غږېږم. د بل چا شاعري او دا داسې م نه وایم چې څوک بل ځای کې شعر وایي ښه شعر به نه وایي، نه هغسې م نه ده. خو زه چې څومره مطالعه لرمه، څومره چې معنویاتو سره د چا ارتباط ډېر ټینګ وي، او څومره چې د طبیعت سره، دا دوه شیان په شعر کې او په شعر باندې اساسي تاثیر لري.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
اخلي هوش د دې وګړو، وحشي جوش د دې وګړو، په مستۍ کې غلامي کړي بادنوش د دې وګړو. لیوانیان ورته حیران دي، دا له کوم میه مستان دي، د ازغیو منځ کې ناڅي ګل فروش د دې وګړو. سطر نشته، اخفا نشته، ایمنی جوړښت تالان دی، هر بلا ته د پرانیستی هر آغوش د دې وګړو. حادثاتو کې لمبیږي، حادثاتو کې لمبیږي، تور تمونه ترې راتاو دي، د ژوند ټوله هوساینه فراموش د دې وګړو. لوی جانان لکه فولاد کړه د راغب د کلي خلک، زرهدارو نه رنګ اخلي زره پوش د دې وګړو.
ډېر عالي. راغب صاحب، ستاسو په شعري ټولګي کې مې چې یوې خبرې ته پام شو، هغه دا ده چې هر شعر ته مو عنوان ورکړی. یعنی نور شاعران چې کله غزل لیکي، صرف غزل ورسره لیکي یا بیخي نه ورسره لیکي، نو غزل چې کله وي په هغه کې مختلف موضوعات وي که نه؟ اوس که عنوان ټاکئ، مجبور یاست چې یو ترکیب ترې راواخلئ، یو نوم ترې راواخلئ، و نو تاسو دغه انتخاب څنګه پکې وکړ او فکر کوئ دا د شعر لپاره ښه دی؟
دا خو د شعر لپاره ډېر ښه ده، او دې ته باید ښه نوم ورکړو او ښه نومونه ورته انتخاب کړو، ټاکو زما په نظر. او مرسته کوي د چا سره؟ د لوستونکي سره. کله چې یو څوک کتاب لټوي، یوارې عنوان سترګې لګېږي که نه، بیا هماغه خپل مطلب تیار پکې پیدا کوي، هغه سره مرسته کوي. غزل خو ټول غزل ده، خو کله چې دا عنوان یې ولید، اکثره خلک داسې بیا سیده په هماغه خپل د خوښې په عنوان باندې راځي، او د عنوان د روی هغه خپله غزل خوښوي او اسانه ورته راځي.
راغب صاحب، د ګرد وړانګې کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کېدای شي. ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وي، نو شعر کې موسیقي ډېره وي. ستاسې دغسې شعرونه هم شته، او ډېر شعرونه مو داسې هم دي چې هغه فعل نه دي. کله مو چې شعر لیکه، دې ته مو هم پام و چې که دغسې سي موسیقي به یې ډېره وي.
ما اکثره شعرونه شاید 2000 شعره خو دروغجن به درته نسم، شاید هغه کړي رد کړي او دلت کړي مې ورک کړي مې دي، چې موسیقي یې صحیح نه وه، ردیف و قافیه یې صحیح نه وه. زه د ردیف و قافیه سره ډېره علاقه په دې لرم چې د شعر موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده. که دا شی پکې په نظر کې ونه نیول سه، اوسه چې د شعر موسیقیت تېنه توقع لرو، هغه پکې ورکېږي. هغه شی چې پکې نه و، بیا د شعر مزه ما په نظر یا ماسکه زی. په همدې باندې مې ډېر دایم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګېږي. هغه شعر چې ونه شرنګېږي ما نه خوښېږي. که مې چاپ کړی مې، شاید بل چا راته ویلي چې دا شعر مه دلې ته، ما مشوره کړې دوستانو سره که نه، دا به مې د هغو په زړه چاپ کړی. که نه ما چې خپله کوم شعر چاپ کړی او ما په زړه وایي، باید چې وشرنګېږي او موسیقیت او ښه آهنګ ولري.
راغب صاحب، تاسو ډېر وخت شاعري کړې، ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر دی؟
ښه شعر خو یو کتاب صفت لري، نو ټول نسو کوای چې د یو ښه شعر ټول صفتونه وکړو، خو څو به یې وشمېرو چې هغه ډېر څرګند دی او ډېر ضروري دی او ډېر باید مراعت شي. یو خو شعر باید طبیعي شعر وي، بل شعر باید د پلاستیکي ګلان نه جوړ نه وي، طبیعي ګلان نه جوړي. لکه بعضې ګلان دي په غرونو کې راشنه کي، صحیح ده، ډېر ښایسته دي، ډېره زیاته ګټه هم لري. خو اکثره ګلان دي مثلا دا د خارونو په منځ کې دا په قیچیګانو باندې جوړیږي. د رویت نه یا د ظواهرو نه ښایسته یي، خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده، هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه هغه شی پکې نه یي. موږ باید داسې منکو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري منکو، او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري منکو. د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو موږ ته تیاره ترسیم کړې ده معلومه ده. داسې لاره مرکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم ته ووایه داسې کوم، نه، لویه لار معلومه لار ده. دې کې به موږ څه کوو؟ نوي شیان اضافه کوو، او نوي ښه شیان اضافه کول پکار دي. که موږ ښه شیان نه اضافه کوو، بیا هغه نه ښه ده چې زړو شیان نه استفاده وکړو، ځکه هغه تیار ښه دي. موږ نه شو کوی چې داسې شیان اضافه کړو چې هغه پخوانۍ شاعري هم خرابه کړي.
یعنی کله چې نوی شیان نشو اضافه کولای، معنا
پخوانۍ نه است،
یعنی تقلید وکړو ستاسو نظر؟
تقلید نه، تقلید موضوع نه ده. موضوع څه ده؟ تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده، سل فیصد خپله شعر تقلید ده. یواځې چې یو سړی ویل تاته بیا ضرورت نشته چې شعر ووایي،
معنا ستاسو له خبرې داسې برداشت وکړو چې له هغو پخوانیو شیانو په شعر کې استفاده وشي، او که نه وایي چې بېخي دې نه لیکل کېږي، هماغه شعرونه دې ولوستل شي صرف.
تشبیه، استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړي، هغه په نوي رنګ او په نوي ډول استفاده وکړو. که موږ نوی شی سم او ښه نه سو راوړی، هغه زاړه شیان په نوي شکل که موږ استفاده ترې وکړو، هغه به ډېر ښه وي.
که چېرې هغه بیا یو څوک نشي نوي کولی، مثال بیا خو نو پرېښودل یې پکار دی؟
بیا نو ډېر کوشش پکار ده، پرېښودل نه دي پکار. دی به خپل شی کوي، هڅې ته ادامه ورکوي، هڅه به کوي، پریخودل نسته پکې. هر مسلک کې یوازې دا شاعري نه، ژوند نسو پریخودای. اوس مثلا موږ ښه ژوند نسو کوای، دا په دې مفهوم نه ده چې موږ به ژوند پریدو. ژوند به ښه لوري ته چې کوو سوقو، بیا وي به چې ښه لوري ته لاړ شي. کله دې کې سړی ناکام وي، بعضې خلک پکې کامیاب وي، نو دا ناکامه خلک نسي کوای چې ژوند پریږدي. نه، ژوند ته به ادامه ورکوو، کوشش به کوو چې ښه لوري ته راولو. او شاعري هم داسې ده، شاعری به موږ ښه کوشش پرې کوو. یو ډېر بینوم او بېنشانه شاعري چې هڅه وکړي او دوام ورکړي، هغه به ډېر لوی شاعر شي. دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي د اند او فکر نه باسي، دا شی به پکې نه وي.
نو راغب صاحب، په پای کې به له تاسو څو شعرونه واورو، او د شعر په خوږو سره به دا مرکه پای ته ورسو.
مننه کور ودان په دواړو سترګو. نزه مستانه وم او نما مستی کرلې ده، ناڅي زړه په زړه کې مې مولا مستی کرلې ده. مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي، ترنګ کې د رباب د چا هوا مستی کرلې ده. راوړه د وصال ښې پیمانې صدرانه یو سنور، حسن د تا ډېرې تقاضا مستی کرلې ده. مست هوا مست وګم مست او مستانه گلشن، مستو پسرلیو کې دې بیا مستی کرلې ده. تل مې په حواسو د مستیو بارانونه کړي، ستا په اننګو باندې چې چا مستی کرلې ده. هر توری دې ناڅي مستانه مستانه شاعر کې، متن د غزل کې دې انشا مستی کرلې ده. پټه ساته پټه مستی، مست دی د دارونو مست، څومره دې راغبه برالا مستی کرلې ده. تویش ویل فرهاد د زړه وینې کتابونو کې، نو ګوري دا سره کرشه شیرینې کتابونو کې. سور سور مې د زړه د وینو رنگ پکې، سپینې شګوفې خبرې سپینې کتابونو کې. مست ځانې یو قطار غزلې د زړه والو ته، کې ناستې پستې پستې د مینې کتابونو کې. سسته شاعری نن په پښتو ادب کې ډېره ده، ولیکه مصرې مصرې زرینې کتابونو کې. تورې ترې پاسته پاسته بڼکو کې راونغاړه، وکاره غزلې ښې مهینې کتابونو کې. ورین ورین غزل ووایه راغب د ورین تندي یمه، راوله یو څو په تندي ورینې کتابونو کې.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډېره مننه کوم. ودان آباد اوسئ.
په افغانستان کې د جګړې له ګرمېدو سره کېدای شي ډیرو بیا د ژمي هیله کړې وي، چې د واورې د ورېدو او د یخنۍ له وجې پکې د جګړې زور هم کنګل کیږي.
د نصیر احمد احمدی همداسي یو کیسه د خبرونه په دې برخه کې در اوره بو چې مرکزی کریکټر د ډیری باورې د وریدو هیله لري چې په دې سره لارې بندې او جګړه ونه شي.
د واوري سړې د دلوي د میاشتې لومړی مازیګرو چې اسمان سپینو ریاضو ونیو واوره پایل شو او په لنډ وخت کې یې ځمکه یوه لویشت سپینه کړه. ورېده اوږده شوه، یوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې، تر دې دمه کلیوال ورته خوشحاله وو. واوره یې کاریزونو ته سره زر ګڼله، خو وروسته د بامونو پاکولو ستړي کړل. خلق تنگ شو او چې په څلورم او پنځم ورځ هم لمر ونه لید، خدای جل جلاله ته یې د ورخت د درېدو خواستونه شروع کړل. واوره ډېره ورېدله، ما په خپله متر ورسره ونیو، نوي سانتي ته رسېدله. څوک د باندې نشو وتلی، ګشت و ګام نه کېده، آن د نږدې کلیو لارې هم بندې وې، نه پوله ښکارېده او نه هم پټی. ټوله سیمه یوه لاس تک سپینه وه، ځکه به نو د جومات تر څنګ اوږده کوټه له کلیوالو ډکه وه او د تاوخانې په تاوده ځای کې به نه ځای کېده. ماشومان به هم په دې خونه کې سره راټول وو، په جیبونو کې به یې له پرتو مردکیو ټکه ایسته او کله کله به یې له لویانو په پټه جفتو تاخ کوه. په کلیوالو کې یو پردی سړی هم ښکارېده، دی یو ژیړ مازیګر کلي ته راغی، شل دېرش افغانۍ ټولې کړې. په جومات کې شپه شوه او کله چې سهار وختي د باندې ووت، واوره په شدت سره ورېدله. بوډا د ناچارۍ له مخې په جومات کې پاتې شو. کلیوالو به ډوډۍ ورته راوړله، دی ډېر نه غږېده، غلی سړی و، چورتونه به یې وهل. خو کله کله چې به د واورې بدسرکې غټ شول، د ده سترګې به وځلېدې، په څیره کې به یې خوشحالي راټوله شوه او له خړو شونډو به یې څو ځله د شکر کلمه راووته. په پیل کې به د بوډا دا شکرونه په غوږونو ښه لګېدل، خو وروسته یې کلیوالو ته دومره خوند نه ورکوه. ځینو شوخو ځوانانو به لاټوکې پسې کولې، دوی به په ټیټ غږ ویل، بوډا ته خدای ورکړه، په توده تاوخانه کې پروت دی، مفته ډوډۍ ورسېږي، نو واورې ته به ولې نه وي خوشحاله. بل به په ملنډو ورغبرګه کړه، څه یې کوې، ځمکې به یې ډېرې وي. ماشومانو هم د واورې سړی نوم پرې کېښود. دوی به بوډا ته اشاره کوله، له نوي نوم نه به یې خوند اخیست او پټ پټ به یې خندل. په پنځم سهار واوره ودرېده، کلیوال بامونو ته وروختل او د دریم ځل لپاره یې واوره واچوله. خو کله چې ستړي ستومانه جومات ته راغلل، ورخت بیا پیل شو. بوډا تاودېدونکو سپینو بڅرکو ته وکتل، په خوند یې وویل، مکه ومکه چې ووري. دې خبرې ځینو ستړو کلیوالو ته خوند ورنه کړ. یو ځوان بې حوصلې شو، په خوشکۍ وویل، کاکا څه دې پکې لیدلی دي؟ قرار پروت یې دا ځل به د یو بام ته ور وخېژوم، بیا به دا خبره ونه کړي. یو بل په ملنډو ورغږ کړ، څه یې کوې، ځمکې به یې ډېرې وي، د وچکالۍ غم ورسره دی. په دې خبره څو ځوانانو وخندل. بوډا یوه شېبه غلی و، ما یې سترګو ته وکتل، اوښکې پکې رغړېدلې. وروسته یې یوې ترخې خندا شونډې سره ویړې کړې، ورو یې وویل، بچیانو، نه مځکه لرم، نه کور او نه هم کوم خپل پردی، او یو کلونو ته رسېدلی یم، ځکه نو د واورو د اچولو تمه هم راته مه کوئ. وچکالۍ ته هم دومره زړه نه خورم، خدای مهربانه دی، له لوږې به نه مرو، خو زه دا سپین بڅرکي د بل څه لپاره غواړم. بوډا غلی شو، کلیوالو ته یې وکتل، هغوی حیران سترګې ورته نیولې وې. بیرته یې سر وځړېد، یوه سړه سا یې وویسته، په خوابدې غږ یې وویل، تیر ژمی واوره کمه وورېده، یوازې یوه میاشت پرته وه، خو بیا هم ښه وو، د کلیو لارې بندې وې، تګ راتګ نه کېده. پښه یې نیوله، د موټرو، موټر سایکلونو او ټانګونو سینې یې راګرځولې، کراره کراري وه. خو کله چې واوره ولاړه او لارې تورې شوې، ګولۍ وورېدې، زما ځوان زوی یې راوویشت او وینو یې د دیوال سویري ته پرته واوره سره کړه. د واورې ورېدو ته مه خفه کېږئ، دعا وکړئ چې ډېره وورېږي، هومره چې لارې د ډیر وخت لپاره بند نکړي، ژر ویلې نشي او څو ورځې د وینو د تویدلو مخه ونیسي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
محبت بدے سو چکڑم ویری دلیم لدی کمر
دے سو چکڑم میرے دلے